کابل کې د سهار 5 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شپې پایلو د ماښام تر 5 بجو دوام کوي. نن سیشن به د 1999 کال د لیندې قوس اتلسمه چې د 2000 کال د دسمبر لاتمې سره سم ده. د دې سهارنۍ خبري مجلې د سر موضوع مو د وزر نور طالبانیان خوش کېدو وړاندیز ته د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرګون دی. دا نور راپورونه به ورسته وري خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. پاسار کې د مهمو خبرونو سرټکی د بلخ د ولی ویاند وی لاین سنتشتونکو د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځنګړي ډلې ګمارل سوی دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وای د سالنګونو لار به تر چاشمبې د لویو یا ټیلري موټر پر مخ تړلې وي او یو ایراني چارواکي هغه ګنګو سیرت کړی چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای دی سخت ناروغ سوی وي. د خبرونو تفصیل د بلخ د ولی ویاند وی لاین سنتشتونکو د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځنګړي ډلې ګمارل سوی دي. نږدې 40 ورځې کېږي چې دغه ماشوم په بلخ کې د سنتشتونکو په منګول کې دی او د خوش کېدو په بدل کې د $1,000,000 غوښتنه سوی ده. د ولی ویاند منیر فرهاد برای ازادي راډیو تویل
تیم های کشفی و استخباراتی
زموږ کشفی او استخباراتي ډلې شپه او ورځ هڅه کوي د دغه ماشوم د ساتل کېدو او د اختطاف کوونکو ځای معلوم کړي. څنګه چې اختطاف کوونکي له پرمختللې ټکنالوژي کار اخلي ځکه نه یې توانی دلی د دوی ځای ځایګای تثبیت کړو.
موافق نشوم.
د ولی ویاند وای د کورنیو چار وزارت یو ځنګړې ډله هم دغه ماشوم په منډلو کې د مرستې لپاره له کابل بلخ ته رسیدلې ده. شغلی فرهاد وای کشفی او استخباراتي ډلو تر اوسه پر 15 مشکوکو ساحو عملیات کړي خو بریالي نه وو. دغه ماشوم د تشتول کېدو په اعتراض کې په لسکونو کسانو د مزار شریف حیرتان لار د احتجاج په ډول تړلې ده. له بلخ څخه په یو بل خبر کې ویل سوي چې تیر ماښام په مزار شریف کې درې پرله پسې چاودنې وسوي. د ولی ویاند منیر فرهاد ازادي رادیو ته ویل چاودنې په نهمه ناحیه کې سوي خو ځان او مالی زیان نه دی اړولی. د بلخ چارواکي وایي د چاودنو هدف د ښار د نظم ګډوډول و. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وای د سالنګونو لار به د ترچا شنبې د لویو یا ټیلری موټر پر مخ تړلې وي. دغه وزارت د ویان مرستیال اشرف حقشناس ازادي رادیو ته ویل چې دا پریکړه په شمالي سالنګ کې د واوري اورې دوله کبله کړه ده.
قرار پیش بینی را کوم درم درفا
په صحت کې باز موږ د اټکل مخې د چهارشنبه تر سهار واوره اوري. لټلري وسایت پرته چې درون وسان لري نور وسایت په سالنګونو کې د مقرراتو پر رعایت سره تګ کولای شي.
په جنوبی سالنګ کې واوره 10 سانتي متر او په شمالي سالنګ کې 6 سانتي متر واوره اوریدل ده. په شمالي سالنګ کې د واوره اوریدل لا هم دوام لري. اخو په هلمند کې د ازادي رادیو د وجلسوي خبريال محمد الیاس دایي د مور په ګډون تر سلو زیات مېرمنې نن په وغونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګه کې د دې غونډې یو تنظیمونکی او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی برای ازادي رادیو ته ویل چې د مېرمنې لبیلابل ولسوالیو راغونډېږي.
له سلو زیات مېرمنې د شهید محمد الیاس دایي د مورکۍ په شمول او د غې تر مشري لاندې تر یو سقف لاندې سره راټولېږي. هغوی د جګړې له ښکېلو لور نه د جګړې د بندېدو دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایي د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګاه کې ظاهراً د په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل سو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیه د څېړنو ژمنه کړې و خو تر اوسه د عملانو په نیول او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل سوی. سموږ اغلاسه د راډیو اوري. یو ایرانی چارواکی هغه ګنګوسی رد کړی چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سخت ناروغ سوی وي. مهدی فضایلی چې په ټولنیزو شبکو د ایران د رهبر د کارونو د خبرولو او تبلیغ مسولیت لري پرون په یو ټویټ کې ویلي د خدای په فضل او د ارادتمندانو د خیر په دعا د خامنه‌ای روغتیا شته او په خپل ورځنیو چارو بوختي. تر دې مخکې بهرنیو خبری رسنیو راپور ورکړی و چې د خامنه‌ای او ولسمشر حسن روحانی ترمنځ یو کتنه لغوه شوه. د رسنیو ویلي و چې یو اتیا کلن خامنه‌ای خپل مسولیتونه خپل یو 50 کلن زوی مجتبی خامنه‌ای ته چې کوم سیاسي مقام نه لري سپارلی دي. د رومانیا لویدیز پلاوه صدر اعظم لودویک اوربان وروسته لاغ استعفا ورکړه چې لیبرال ملي ګوند په پارلماني ټاکنو کې دوهم سو. دغه ټاکنې تیر یک شنبه وسوه او دا ګوند غوښتل چې لا هم په قدرت کې پاتې شي. صدر اعظم اوربان د خپل استعفا اعلان به ګاښ په وکړ. دغه پارلماني ټاکنې په داسې حال کې وسوه چې د کورونا وایروس ته کنټرول او ځینو نورو ستونزو له کبله پر لیبرال ملي ګوند انتقادونه کېدل. د 95% شمیرل سوی رایو له مخې پاپولیست سوسیال دیموکرات ګوند چې د کمونیزم له ړنګېدو راهیسي د رومانیا پر سیاستونو واکمن دی شاوخوا دیش او اصلاح غوښتونکي شیارخ لیبرال ګوند یوازې 15% ګټلی دی. او یو روسی سړی چې د بیتکوین په نوم د مجازي پیسو د لوی غلا په قضیه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته مطلوب دی د فرانسې د یوې محکمې لخوا د پیسو منځلو په تور په 5 کلونو بند محکوم سو. الکساندر وینیک دغه سزا پرون دوشنبه د فرانسې په یو محکمه کې وورول سو. څرنوالان وایي چې دغه روسی وګړي خلکو ته له زیان رسوونکو سافټویرونو سره یو ځای په ایمیل کې رسیدونه لیږل او په دې ډول د خلکو کمپیوټرونه له کاره اچول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه لس چټي صفر. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه نه چټي صفر. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه ولس چټي شپږ. مزار شریف اسمان ریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه شپږ چټي منفي دوه. او جلال آباد کې به هم اسمان ریز وي د تودوخې لوړه درجه شل چټي دیارلس.
دوستانه دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د وزیر نور طالب بندیانو د خلاصون وړاندېست د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي څوي
د بندیانو خوشی کول او نه خوشی کول د سول پروسی په چټکتیا باندې خاص زیات تاثیر نه لري.
د احصایې ملي دروي په افغانستان کې د ساش کال په لومړي شپږو میاشتو کې د فقر کچه 6% کم شوې ده. د افغانستان د هوایي ځواکونو په خوانی عمومي قمندان جنرال عبد الوهاب ورتک د هوایي ځواک پر وړتیا غږیدلې.
د داخلي دښمن د شوش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولای شي، لیکن خارجي دفع کولو د خارجي حملو د خاطر یو سیستم دفاعي هوایی ته ضرورت دی.
په نړۍ کې د بشري حقونو پر سرغړونکو د بندیزونو لګولو لپاره پر یوه سیستم د جوړېدو په اړه د اروپایي ټولنې هوکړه او د ژوند پرنګونو کې اوري.
عمران می دنم کابل اوسیدونکی کابل ځکنن بای کی لبنیت خوشی لرم. دا نو دلته پاګرامای نه پاګرامای ولسوالی نه او دا د سات فامیلی نه کورونو دی بسند ته کورونو مالونه ساتي په مخ نه راوړم او بیخی ان سلفی ساده اطمینانی پاکشان دی واقعیت سره.
دا مجله مترونی مو بجو د زفر با ظاهره د تای روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د وزیر نور طالب بندیانو خوشی کېدل به د سولې له پروسې سره مرسته ونکړي. دغه شورا وایي چې د 5500 طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې له پروسې سره هغه څه چې ژمنه سوی و مرسته ونکړه. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلو طالبان غواړي چې وزیر نور بندیانې خوشی شي. سلیم محمد صالح پر دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي څرنګه چې د 5500 طالب بندیانو خوشی کېدو د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته ونه کړه، د طالبانو د نورو وزره بندیانو خوشی کېدل به هم د دې پروسې له بریا سره مرسته ونه کړي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د بندیانو خوشی کول او نه خوشی کول د سولې پروسې په چټکتیا باندې خاص زیات تاثیر نه لري. دا تیر بندیان سي د حکومت له لوري خوشی شو د سولې د بهیر په چټکتیا باندې خاص تاثیر ور نه درلود، بلکې حکومت د عامو خلکو تر اعتراض لاندې سو لای هم حکومت اعتراضونه په بند کې سي. طالب بندیانو نه تعهد او وعده اخیستل سوی وسی دوی به خشونت کموي او غي خشونت کم نکو.
تیر یک شنبه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په یو آنلاین کانفرنس کې ویلی وو طالبان غوښتنه لري چې وزره نور بندیانی خوشی سي. د نورو طالبانو پر خوشی کېدو تیر شنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې وکړې، خو د دغو خبرو جزئیات نه دي خبره شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي موافقې له مخې د خپلو پاتې بندیانو خوشي کېدل غواړي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 په دوحه کې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوه، طالبانو د خپلو 15,000 بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې بین الافغاني مذاکرو ته چمتووالی ښوولی و. د هغې موافقې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو د نه کولو ژمنه کړې وه. تر اوسه نه یوازې دا چې د افغانانو ترمنځ اصلي مذاکرې پیل شوي نه دي، بلکې د سپتمبر له 12 د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ټکنۍ روانې دي. تیره چهارشنبه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو اعلان وکړ چې دوی د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه موافقه وکړه او اوس د اصلي مذاکرو پر اجنډا او موضوعاتو بحث کوي. طالبانو په دوحه کې د موافقې له مخې په افغانستان کې خپل تاوتریخوالی کم کړی نه دی، چې پر دې مسئلې د امریکا، افغان حکومت او نورو هیوادونو په ګډون ځینو سازمانونو انتقاد کړی دی. پرون دوشنبه هم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ تر څنګ د امریکا متحده ایالتونو، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکي وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې ده چې هدفي وژنې دي ودروي، خو طالبانو په وار وار د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د ملکي مرګ ژوبلې عاملان افغان امنیتي ځواکونه بللي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د کورونا وایروس له کبله د وضع شویو محدودیتونو سره سره د احصایې ملي اداره وایي په افغانستان کې د 6 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د فقر کچه 6% کمه سوې ده. د دې ادارې د شمیرو له مخې له پسرلي راهیسې چې پکښې د فقر کچه 53% وه، د اوړي تر پایه پورې دا 48% ته راټیټه سوه. د ادارې دا هم ویلي چې د فقر له کمېدو سره سره د بیکاري کچه هم راټیټه سوې ده. امید ظهیر ملي په دې اړه راپور ورکوي.
که څه هم کرونا ویروس ډیری هیوادونه له اقتصادي اړخه هم ځپلي، خو د افغانستان د احصایي ملي اداره وایي د دې هیواد اقتصادي وضعیت تیر ته په کتو ښه شوی دی. د ادارې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپلې څېړنې له خلکو سره شریکې کړې. دا څېړنه د نړیوال بانک، یونیسف او د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکی مرسته د افغانستان په 30 ولایتونو کې د 130 تنو څخه د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. د دې څېړنې پر بنسټ په افغانستان کې فقر، بیکاری، د ماشومانو درانه کارونه کم شوي او د ځوانانو او ډیرو عمر لرونکو د سواد کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د معلوماتو او ملي احصایې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی په کابل کې خبریالانو ته وویل کرونا وایرس صنعتي هیوادونو ته زیات زیان رسولی، خو دا چې افغانستان صنعتي هیواد نه دی له دې کبله ډیر زیان هم نه دی لیدلی.
ما اگر اتر مقایسه بکنیم که آیا ما بسیار صنعتی استیم یا زراعتی؟
که موجه ده سپرتلک رو چی دیر صنعتی و یا هم کرنیز نو دهو غشمیرو لمخی چی موجه لرو خود دیر کار عوایت مو پا کرنی پوری تلیلی. پس آغا محال چی کرونا و کرنیز سکتور زیانه دیلی دلی او پا عادی جول مختت للی. داشته ای چی مجلنور هیوادونو سر دیر توپیر لرو.
افغانستان د احصایی اداری د شمیرو لمخی د تلی ترمیاشت پوری چی پا دی هیواد که دو کرونا خپاری دا دیر و د فقر کچا 6% راکمه شویده. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فقر کچا په دې موده کې له 350 څخه 340 ته راکمه شوې ده. دا شمیرې ښیي چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان اقتصادي وده مخ په ښه کېدو ده. مسؤولان وایي په 1386 کال کې خلکو هره میاشت نږدې 1260 افغانیو پر ارزښت توکي رانیول، خو څه کال بیا دا شمیره نږدې 2 برابره شوي او 2260 افغانیو ته رسیدلې ده. دا شمیرو له مخې چې د ادارې خپرې کړي روان کال د بیکارۍ کچه هم له 40% څخه 30% ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د احصایي ملي ادارې مرستیال حسیب الله موحد وایي د خلکو خوراکي خوندیتوب هم ښه شوی دی.
په ملي کچه له 1995 کال څخه تر 1999 کال پورې خوراکي خوندیتوب له 40% 30% ته راټیټ شوی دی.
خو اقتصادي کارپوه شعیب رحیم بیا په دې اند دی چې افغانستان د کرونا وایروس د سختې څپې پر مهال اقتصادي وده نه ده کړې او د احصایي ملي ادارې شمیرې د قناعت وړ نه دي.
کله چې اقتصادي رشد سلنه راټیټ شي، فعالیتونه ورسره کمیږي. چې کله اقتصادي فعالیتونه راکم شي نو ورسره بیکاری، بیوزلی او د خلکو عواید راغورځيږي.
له دې وړاندې د افغانستان ډیری هغو ادارو چې د عوایدو سرچینې بلل کیږي ویلي چې د کورونا وبا له کبله عواید کم شوي دي، هغه څه چې د احصایې ملي ادارې له شمیرو سره ټکر خي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو خبرونه پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه او همې تکرار اوریدلی سي او خبرونه راپورونه مولوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لویدیځو رسنیو د افغانستان پر وضعیت ځینې مقالې او تبصرې لیکلې دي. خاطر ټکی صفی الله ستانکزی اوروي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او فعالیتونو په زیاتېدو یوه مقاله لیکلې ده. مقاله په دې سرلیک پیل شوې چې پر افغانستان تر بریدونو دوه لسیزې وروسته امریکا د وتلو لپاره په بیړه کې ده، خو طالبان مخ په وړاندې روان دي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري په 9مه په دوحه کې یو تړون وکړ چې له مخې تر را روان پسرلي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه. طالبان ویلي امریکا د دغه تړون په اساس ژمنه ده چې د دوی په اهدافو به بریدونه نه کوي، چې په بدل کې به طالب وسلوال هم بهرني پوځیان هدف نه ګرځوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي لکه چې امریکا له طالبانو سره تړون لاسلیک کړی، خپل ټول پوځي عملیات درولي او دې کار اروپا کو ته لار هواره کړي چې د افغان حکومتي عسکرو پر ضد بریدونه زیات کړي. په مقاله کې راغلي سره لدی چې د امریکا جنگي الوتکې د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر ضد ځینې بیړني هوایي بریدونه کوي، خو د امریکا او د نور متحدینو له اډو پوځیان خپل کورونو ته د ستنېدو تابع نیسي. تمه ده د جنوري تر 15مې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکته شي. د افغانستان حکومت او د امریکا نور متحدینو له هغې ډلې ناټو په وار وار په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وختي وتلو اندېښنه ښودلې. ان تر دې چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د افغانستان په اړه دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت جاري ساتي او د ترهګرۍ پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده. Stars and Stripes ورسپانې د امریکا د هوایي ځواکونو یو افسر ته د هوایي ځواکونو د یو تر ټولو عالی پوځي میډال د ورکړې په اړه مقاله لیکلې. د ورسپانې په لیکنه د امریکایي پوځي دلګی مشر الکسی جرمنوویچ دی چې په افغانستان کې د یو نیم سل امریکایي او افغان کمانډویانو ژوند ژغورلی دی. Stars and Stripes لیکلی الکسی 2018 کال د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د امریکایي او افغان کمانډویانو تر عملیاتو وروسته لسیمه د یو نیم سل سرتیرو د استرلو لپاره کامیاب هلې ځلې وکړې. هغه وخت افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې د هدفونو د لمنځوړلو لپاره عملیات کول. د ورسپانې په لیکنه دلګي مشر الکسی څو واره ځان په خطر کې واچو او توانید د مخالفینو په هدفونو باندې هوایي بریدونه همغږي کړي. د همدارس یو ټپي عسكر شاوخوا 100 متر په وګو کړي او څو هليكوپټر ته ورسوي. Stars and Stripes د امریکا د هوایي ځواک په حواله لیکلي چې تمه د همدا پنځشنبه الکسی جرمنوویچ ته په قانون هوایي اډه کې د پاوز لغوره میډالونو یو ورکړل شي. د پاوز د عالی میډال چې د هوایي ځواک یو صلیب دی، په وروستیو شلو کلونو کې د امریکا د هوایي ځواکونو یوازې دولسو منصوبینو ګټلی دی.
زموږ اخلاصه د راډیو ری د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ویلي ک امریکایي ځواکونه نه به بر افغانستان خپل سرتیری وباسي، دا به د افغانستان د هوایي ځواک پر موثریت هم اغیز وکړي. حمدالله موهب دا څرګندونه تیر شنبه په بحرین کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې وکړي. په وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 3500 څخه 2500 تر کم شي، خو پرون ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې کانګرس شاید د کار مخه ونیسي. سلام محمد صالح د افغانستان د هوایي ځواکونو له پخوانی عمومي قماندان جنرال عبدالوهاب وردک سره په دې اړه مرکه کړې. په پیل کې ترې پوښتل چې په افغانستان کې ډیر نړیوال ځواکونه د افغانستان هوایي ځواک ته کله جدي پام وړو.
زموږ قوای هوایي صفر و. قوای هوایي ته د توجه و نه کړه. 2009 کال پورې پاس د 2009 کال توجه ورته وکړه. آیسته آیسته تا دوازوه دیالاسم و دوازوه چوالاسم کارا پوری ویرک تواجو که پس دی دوازوه چوالاسم زیاد تواجو ورتاو که چه اوز دیمو قوای هوایی پا هلیکوپترو، ترانسپورتی هلیکوپترو، جنگی هلیکوپترو، ترانسپورتی تیارو او جنگی تیارو بانده مجهز دی.
اوسنی هوایی ځواک په افغانستان کې روانو چیلنجونو ته ځواب ویلی سي؟
دغه قوای هوایی چې اوس فیرانده دغه کولی شي د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي. خب بعضی کمبوتات بعضی نواقصات ولی چه غزه بیا درته وایم چې کوم نواقصات ولی لکن خارجی دفع کولو د خارجی حملو د خاطر یو سیستم دفاعی هوایی ته ضرورت دی چې متاسفانه بدبختانه سیستم دفاعی هوایی نشته. چه سیستم دفاعی هوایی د افغانستان د سرحداتو تمامیت ارضی استقلال او د شنه آسمان دفاع کوي.
د هوایی دفاع سیستم کلر واضح کړي چې څه ډول یو سیستم دی او څه کارونه کوي.
سیستم دفاعی هوایی د دوې قواو نه جوړ شوی دی چې قوه جیټ تعوی دی جیټ دی قوه د راکټ دافع هوا ده قوه د رادار ده چې متاسفانه د دوی یو موږ نه ورو نه تعوی دی جیټ ورو نه قوه د راکټ دافع هوا ورو نه رادار ورو. هغه محبت دی هغه یو ډېر مغرق او پیچیده سیستم دی. یو غوته وخت پکار دی بورته پیسې زیاتې پکار دي تقریبا په دود شپه اوه اته میلیارده ډالره ورته پکار دي چې هغه په پښو ودروه شي. اوس دغه داخلي جنګ د داخلي دغو القاعده او تروریزم او د دې داعش او د نورو مخالفینو د محو نابود کولو دپاره د قوای هوایی ښه ده لاکن یو څه نواقصات ی
دغو نیمګړتیاو او نواقصو ته بهرنیو ځواکونو ولې هغه وخت توجه ونه کړه؟
بهرنیو قواو چې راغلي دي یعنی امریکا یې په لاس کې د ناتو درته راغلی او هم غفلت وکړو او هم د موږ قوای هوایي ډېره پایستګي باندې او دی داسې پلان ګذاري کوه چې تر 2025 پورې باید موږ دغه قوای هوایي په پښو ودروو. د موږ داخلي کادرو متخصصینو هم دی هم غفلت کړی موږ هم غفلت کړی دی موږ هم سستی کړی ده. خو هغه څه چې موږ دی ته وي هغه دی خپل پلان باندې روانو. دی داسې ونه شول چې په هواره د قوای هوایی چې په هواره یې تداب ایښی وی که یو کمیسون په د وزارت دفاع د وزارت دفاع د ستر دویسیز او د قوای هوایی نه یو کمیسون ورکی جوړ شوی وی د دې څه په تفاهم هماهنګي په مخ تللی وی دا به ډېر ښه کار وو.
د افغانستان د هوایي ځواکونو په خوانی عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردګو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه سیستم له ایجاد سره هوکړه کړې چې دغه ټولنې ته زمینه برابروي په نړۍ کې د بشري حقونو پر سرغړونکو بندیزونه ولګوي. دغه وزیرانو چې په بروکسل کې پرون په دې اړه هوکړه وکړه ویلي دا انکشاف ثابتوي چې اروپای ټولنې ته لا هم د بشري حقونو پیاوړتیا او خوندیتوب لومړیتوب لري. سلیم محمد سلیم نور جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې شورا پر دغه سیستم یا میکانیزم د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر موافقه وروسته په یو اعلامیه کې وویل دا سیستم اروپایي ټولنې ته زمینه برابروي هغه اشخاص شرکتونه د دولتي او غیر دولتي عاملانو په ګډون نورې ادارې چې د جدي بشري حقونو د سرغړونو مسؤل وګڼل سي په دغو سرغړونو کې شکیل وي یا هم ورسره ارتباط ولري په نښه کړي دا که دا سرغړونې په هر ځای کې سوي وي. دغه نوی میکانیزم چې له بشري حقونو د سرغړونکو د شتمنیو کنګل کېدل او د ویزو بندیز هم پکې شامل دی د دسمبر پر 10مه د بشري حقونو د ورځې په مناسبت رسمان د تطبیق وړ دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسي لوی استازي جوزف بورل پرون په بروکسل کې پر نوی میکانیزم تر موافقه وروسته وویل
ښه خبر دا ده چې موږ د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د بندیزونو نړیوال نظام تایید کړ. دقیقا کال مخکې مو پر دغه سیستم سلا کړې وه کال وروسته مو دا دی تایید کړ. دا یوه تاریخي موافقه او د خپل ډول له مخې لومړی حق ده. فکر کوم چې اروپایي اتحادیې ته به اجازه ورکړي چې په نړۍ کې د بشري حقونو جدي سرغړونې او تخطی په نښه کړي او دا هره قضیه جلا جلا نه څېړي چې پر هر یوې بې پایه بحثونه وشي.
د اروپای ټولنې هغو چارواکو چې لدې موضوع خبر دی ازادي رادیو ته ویلي چې سم د لاسه به پر اشخاصو یا هم شرکتونو بندیزونه نه لګول کیږي، بلکې د 2021 میلادي کال له لومړیو به تور لیست ته د نومونو ورزیاتول پیل سي. دغه مجازاتونکي اقدامات د ډله ییزو وژنو، د بشریت پر ضد جرمونو، له بشري حقونو د جدي سرغړونو او یا هم تخطي لکه شکنجه، غلامي، له عدالت هاخوا قتلونو او په خپل سری ډول د خلکو د نیولو په څیر اعمالو ته په پام کې نیول سوي دي. د اروپایي ټولنې دغه میکانیزم به پر ځینو هیوادونو له مخکې د لګول سویو بندیزونو ځای ونه نیسي، لکه په سوریا، بیلاروس او وینزویلا کې چې له بشري حقونو د سرغړونې په تړاو له مخکې ځینې بندیزونه لګول سوي دي.
او سم د څو مهمو خبرونو سره ټکی د د بلخ د والی ویاند وی له انسان تشتونکو د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځانګړي ډلې ګمارل سوی دي. نږدې 40 ورځې کېږي چې دغه ماشوم په بلخ کې د انسان تشتونکو په منګولو کې دی او د خوشکېدو په بدل کې د یو نیم میلیون ډالر غوښتنه سوی ده. شغلی فرهاد وایي چې کشفي او استخباراتي ډلو تر اوسه پر 50 مشکوکو ساحو عملیات کړي دي خو بریالي نه و. له بلخ څخه په یو بل خبر کې ویل سوي چې تیر ماښام په مزار شریف کې درې پرله پسې چاودنې سوي دي، خو دغه چاودنې په نهمې ناحیه کې سوي دي خو ځاني او مالي زیان نه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د سالنګونو لار به تر چهارشنبه د لویو یا ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. دغه وزارت ویان مرستیال حق اشرف حق شناس ازادي رادیو ته ویل چې دا پریکړه په شمالي سالنګ کې د واورې اورېدو له کبله کړې ده. په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس تایید مور په ګډون تر سلو زیات مېرمنې نن په وغونډه کې د سولې غوښتنه کوي. یو ایرانی چارواکی هغه غنگوسې رات کړی چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای دی سخت ناروغوي. مهدی فضایلی چې پر ټولنیزو شبکو د ایران د رهبر د کارونو د خبرولو او تبلیغ مسولیت لري پرون په یو ټویټ کې دا خبره وکړه. د رومانیا لویدیز پلاو صدر اعظم لودویک اوربان وروسته له استعفا وکړه چې لیبرال ملي ګوند په پارلماني ټاکنو کې دوه هم سو. او یو روسي سړی چې د بیتکوین پروند مجازي پیسو د لوی غلا په قضیه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته مطلوب دی، د فرانسې د یوې محکمې لخوا د پیسو منځلو په تور په 50 کلونو باندې محکوم سو. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي، پاتمو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، کیدی شي په سر کې نوم راته وایس؟
وعلیکم السلام. ولنا عمران مې تنوم او کابل سیدن کای کابل ځکنن بای کې لبنیات فروشي لرم.
ډیرخه لبنیات فروشي یعنی هدف دې شي دې مستي چاکا او د ټول شیان؟
bale o همدار شي دې مستي او پنیر دا کوچنوم ته مکمل لبنیات و
درته وایي چې دا شیان لکه ما راوړی ته
دا نو همدل ته پاګرامي نه پاګرامي ول سوال نه او دا د سات ملینا کورونو دی بس هم ته کورونو مالونه ساتي په مخونه راوړم.
تاسو خپل مالونه نه ساتي کور؟
نه ولا خپل مالونه نه ضرورت مشکل ته نو مال ساتلم فارمونه دي څنګه سره
پورس کې څونه لبنیات خرڅوي په ټوله کې یعنی 2 کیلو مستي او 2 کیلو شیدې خرڅوي؟
شوده او مستي دواړه او اتیا کیلو نوی کیلو دا هسی کیږي اویا کیلو.
دا کوم توکي چې تاسو ویلې چې د خلکو نه اخلي هغه خلکو نه چې اخلي تاسو په دې باندې ډاډه یاستئ چې هغه صحیح شي تاسو تدرکې یعنی په دې حساس وخت کې هغه به پاکواله مراد کی؟
یار ان شاء الله زکه سکورونه دی خو ان ماشینونه لري ورته او بیخی یعنی پاک ستره کار دا او دا دو کورونه دی اغاسی من خپلوان نمون کیگی او بیخی یعنی سل فیصد اطمینانی پاک شایندی واقعیت سر زکر سی اغو اس مجبور دی خپل مزانو ساتی نو دستی مراز راغل سی هر چک نیسی اغو خپل زن لدارم ماتمان پاکوال راولی که از چاتو اون نگوری نو
پا خوابم تاسو پام دغه لو یو لو کیشی دی گرمولی و سیم گرموی چه تو پیر راغل ده؟
ایمان گنو دلتا دکان که اس شده نه گرمو دلتا مخکم گرمولی جوشکولی اس دلتا خو نه جوشکو بی که بس راوړي تلوي يخچال کې دو او کور کې بس ما دیګونه دي کور کې خو به خیر او بیل او تاغ دورته منظم ځای مرته جوړ کړی خو به بخي بیل پاک ستره کار ولا
ډیر زیات مننه
خوشاله اوسه تاسو نه مننه
دوستان و غسام ستاسی چو پیغمونه چی مشتم راسته ولدی عزیز زبلای لزنزیر لیکی چی افغان دولت باید دیر دقیق اوسی ترزو چی طالبانو پا دوها که در پریکر لیک پر محل کردی جمینی عملی نکری باید یو طالب بندی هم خوشی نسی دکی چی دقیق کار تیر ورکم و مثبت نتیجه اوار نکره سخی بادشا شاهین زازی در خوص ولایت زازی میدان ولسوالی تخلی کلی چی نور باید افغان حکومت هم طالبانو تا لش جدیت و شاید زکن در مشت کم و پایلوار نکره نور آغا نورزی در هلمند لمش... مرکز لشکرگز خلی کلی چی یو و نیتیر اسو خلا برق نسته او خلک لستون زو سرام خمختی دوستانو دست از پیغامونه و در